سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 چې فیول استان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص کوم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګ یوې اتیړونکو فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د خغلی حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانوني کوونکی دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی یک از یوتیوبر
د یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او د هغه د ټیم د ناقانونه نیولو قضیه لا هم روانه ده. څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوي. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ یې هغوی لیدلی شي.
اطلاع در دست نیست.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په 13مه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی، خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9:00 د پامیر زلمی او سپین غر پلانګان لوبډلو ترمنځ، او بل هغه ماسپښین مال د مس عینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتونو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړې ده. د څلورو واړو لورو 13 اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول. کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې ولولئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبریالانو له زورولو لاس واخلي. دا وروسته له هغه چې یوې استرالیایي خبریالې شکایت کړی چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقیف شوې وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړي. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبریالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولی شي؟ د خبریالانو یو مدافع په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور درته لرو چې په اوروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړل دي، نه ماش کړل دي، هیڅ شی نه دي کړل. پرمزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مم نه دي پکړل. پټول والے کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلی بندي په بوکو.
په کابل کې د لیز واده شوې ده.
دوی شوړو کابل کې د ډلېز مراسم په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبري اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالي لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي. طالب چارواکي دي د خبري اعلانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبريالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې پر راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي، تفصیل له اسد الله لودین اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویې ویل چې طالبانو توقیف او په زوره یې د راپورونو په اړه بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زوره یې د بښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووځي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بښنه ونه غواړي زنداني به شي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال 4 راپورونو په اړه بښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا ویلي دغې استرالیایي خبریالې ته یې ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخي زیاته کړې دغې خبریالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤلانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
پراپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو تر څنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تریغه ورسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د لګواخ سره لننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله. دا په واضح توګه خبریالانو حس کړل، خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی لګواخ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو رخوانه غوی جلب شول، غوی ته ګواښونه او ګوتسنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونشي کړلای او داغه نیمګړتیاوې را برسېره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان له مخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. خغلی رحمان دغه څرګندونی پرون په قرغیزستان کې یوې غونډې ته وکړي او ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه پورس په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې شغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانېدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیایي تاثیر بدی خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندیشنه شوبلې و چې د طالبانو په واکمنۍ دو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سیوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سیشن می پر از ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې و چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبانو ویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه ځمکه ده او بودن شتوالې لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو لګواخ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جړاوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مت یو لا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالی لاس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړی وایي حیران پاته دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاته سوې.
د چیر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درتوامه چې پروش کام یو لږ ماش کرلی و شاش کام نه جواري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هیڅ شی مو نه دي کرلی. پر مځکه مو سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مو نه دي په کرلی. په ټول والا کې د دوه پلو وب نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډی په وبکو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې مځکه شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راوتی کړي دي، خیر وچ نه به یې مونږ اوچېږه وته دې باد اوچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري خوره.
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وایي وضعیت ښه ده. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جیو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپل بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه ده او کار ته دوام ورکوي. دای وای ز دوا زله واکسین شویم، دوا زله می هم د واکسین تقویتی دوز اخیستی، نه کې نخانی ډیره کمزوري دي. ز ستاسو له اندېښنو مننه کوم، وضعیت می خدی، ډیر کارونه دي چې باید تر سره شي او ز د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي بایدن ته د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کیږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنټین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبه په ورځ له وډاله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100,000,000 افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4,000 جریبه للمه ځمکه د کارکیلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لېږلې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړی شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصل لالمه کې لګېدلې چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیدا ونه کړ، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلې دي هغه سړی زمونږ یخن نیولې په مونږ یې عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي، مونږ یو شورا یې سره تنګ کړي وو او مونږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم مونږ غواړو او هغه یوازبتي غواړو چې تا کور والا په خپل عاجز مشکل کې یخته دی ځمکه یې تار د ځمکه شو نیولې ده او پیدا په یو روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوی میلیونو افغانیو پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړ ځمکې به نوبو نه خړو بشي او مسلمانان به یو سری زغزان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تعداد چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به مونږ بوسو دانې غنم ارزکو میوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالتا پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوه ویشتو جوړو لپاره ډلهیز واده ترسره شو. د دغه ډلهیز وادو تنظیمونکي وایي له دې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دوه ویشتو جوړو کابل کې د ډلهیز مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود. د دغه مراسم یو ګډونوال وایس علي نومیږي، څلور کاله له کوژدې تیر شوی و، وایي د واده کولو توان نه درلود. نوموړی له کورنۍ غواړي چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم از خیلی
ګټه ای دا چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یو ناوی فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوی کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولونو د ناسمو دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
که موږ خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بې ګټې ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نشو او یو اسانه او آرام ژوند پیل کړو.
د یو زوم پلار عطا محمد ازادي رادیو ته وویل زوی ته یو کال مخکې کوژده کړې وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډیدلی و. نوموړی له ډلهیز ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی، خیر دوی سي ژوندي دي زموږ سوداګر او تاسې دا څومره ښه کار دی.
دغه ډلهیز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسینی ازادي راډیو ته وویل. د دغه ډلیز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړي ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل د دوی مخاله دي کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسمو دودونو له منځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ وغوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلیز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو $15,000 لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوی ته یې د $1,500 جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم ورزو د هند او پاکستان یوې کیسې ته. د هند یوې ښځې چې 15 کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه ول چې په 1940 کې د هند ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او یا هم له هند پاکستان ته مهاجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولی نو غمجنه وه. اوس چې 15 کاله وروسته د 95 کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تروګ دې مده پس خپل کور ته پراتلو ښه احساسوم. زما په خوانی خو بریختیا شو، ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1940 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 4 لسیزو راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې یې خپوډي کړې وې، خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب شو.
دلته پراتلو مې ګډوډ احساسات دي. ما تخپل کورنۍ ډېره زیاته را یادېږي. موږ د مور او پلار په شمول 8 کسان وو، خو یوازې زه پکې ژوندی یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډېر محنت جوړ کړی و.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم 15 کاله پوره سي، خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دښمنۍ په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلې دي.
اوس ته تقسیم 15 کاله وشو او یو بل نسل رالوی شو. دوی ته باید د مینې پیغام ورکړل شي چې په مینه سره اوسه. ځوانان حکومتونه بدلولی شي، دواړه ګاونډیان دي نو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي. یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
وقت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لانډو خبرونه ته د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې اتسیړونکې فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلی حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانې کوونکي دلیل نه لري. طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په اتلسمه ویل چې حقیقی او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي. د دا خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شې هلي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمن منوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست، د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم. درنو دوستانو، په ځینو هفتو کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر زیات پیغامونه د ورکوسوو یا پیدا شوو عزیزانو په هکله رارسیږي او په ځینې اونۍ کې بیا کم وي. مثلا په دغه تېرې اونۍ کې موږ ستاسو لخوا ډېر لږ پیغامونه ترلاسه کړل، خو موږ بیا په دغه سیالتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې په تکرار رالیږي پس موږ څخه دا هیله کوي چې ورته خپاره یې کړو. نو موږ د نویو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خپروو چې ګوندې کوم ورک سوی عزیز یې پیدا سي او یا هم د پیدا شویو کسانو کوم دوستان او خپلوان پیدا سي. بله خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورکو سوو او پیدا شویو عزیزانو په هکله پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نه د واتساپ د لارې. نو اوس به هم راسو د تل پشان. لومړی به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه طاهر روشان رور تا ته وایم. بیا چې څو غوري ازادي راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته ننګرهار کې مې اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم، د پلار نوم عمر ښایي. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم 0 9 6 8 4 3 8، یعنی 0 9 6 8 8 4 8 و افغان بیسیم شمارا 0 اویا 1 4 7 1، یعنی 0 و 0 1 1 4 1 1. اتصالات شمارا چې په دې هم واتس اپ شته دی 0 و 1 2 8 2 8 2 8. تکرار د شمارې 0 و 8 1 2 2 3 2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسنم په دغه شماره ورلېږل کېږي. نو ایم ټی این شماره د 0 و 8 3 9 4 یعنی 0 و 8 9 0 3 9 0. نو طاهر روشان رور چې دغه ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دي ترلاسه کړي. ازادي راډیو د ژوندۍ وي چې دغه خپرونه پلاره کې یو امکاران دی سټایل اور دی.
السلام علیکم طاهر شان سے ویل خبر استے قربان ز باور خستای م د پرختول وطن خو استولات نه زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی چې مولانا میګي د لغمان ولایت ته کې څو پیژنې په د موبایل اړیکه ونی چې د موبایل شمارو ماري جر تیار و ما روان سے افغان شمارا د سپر و سپر و شپږ سلویخ شپږ یا پنځه یا او ام کی ان شمارا دا صفر اوس اوش پیت شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا یعنې صفر اووه شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ او افغان شمارم همدغه ډول صفر اووه صفر اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه پنځه امتحان شماره یو ځل بیا هم یادوم صفر اوس اووه شپېت شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا یعنې صفر اووه شپږ اووه سالور شپاگ و شپاگ و شپاگ تهیر شان که دغه پیغام بار بار خور کرد که ده نولاخت وان پیدا شد سخه وقت و مخ مخ
سلامونه روشن سه محترم تا تاو هغه خواگه چو غوگ دی ازاده رادیو تا طول خواگو تیو خاص سلام هم ده وقت بخیر گدنوال در سرا حسیب الله خاموشیم دا نینگرهار ولیت تا و بیا دا کامی ولسوالی سخیم روشن سه محترم دل تا ما ملگری یو کچنه ما شوم پیدا کرده ده داغا کچنه ما شوم نوید نومی گی دا پلار نوم جاوید دیا دوی او دا یادوانی وره دا داغا کچنه ما شوم سپین کالی دی پخپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی سات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که ده هر چوی ده مهربانی لمخې دی موږ سره په دې تیلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم هم پې واټساپ شته دی نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه هم ورلیږم زه اتصالات شمیره وایم صفر اتاویا نوي ونوی پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو درته وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه بلا اریبا یا ایم ټین شمېره درته وایم صفر اووه سوه او شپږ شپېته لس او یا پنځه دېرش شمیره یو درته یادوم صفر و شپږ شپږ یو صفر و صفر درې پنځه پای کې اتصالات شمیره یاد واټساپ شمیره درته یادوم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش روشن سه محترم زما دغه پیغام په بار بار نشرکه ځکه چې دغه کوچنی ماشوم ډېر ژاړي او خپل کور یادېږي نو روشن سه محترم له تا څخه او بیا د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان.
سلامونه وخت مو په خیر زه تسل خوسته یم له ګلابونه ښایسته خوسته خیما دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ عمر لري تور کالی پر تندې میوند نومېږي دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري او یا د دوی وي یا یې پیژنې نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ وکړي امتحان شماره د صفر اووه اووه دوه پنځه یو اته یو اته یو د شماره تکرار صفر و و دوه پنځه یو اته یو اته یو روشان شماره د صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو د شماره تکرار صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو شماره زل بیا وایم ام ټی ان شماره صفر و سوا دوه ویا یو پینزوس یو اتیا یو اتیا روشان شماره صفر و سوا نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري نو د واټساپ شماره ورته وایم صفر و سوا نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا تر بیا ښه وختونه تسل خوستی بای بای.
سلامونه روشن سه محترم تا تو هغه خواږه چې وګ دی ازادي رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام کوم همدا وخت مو په خیر زه در سره ګډونوال شم مقدس حیرانې مو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه يم دلته زمونږ یو ملګری یو ماشوم پیدا کړی دا ماشوم یادونه کوي زما نوم جلال دی د پلار نوم میرویس تری جامې پر تن دی توري سپلی په پخو دی په دې چپ لاس کې د شنو مریو زنځیر دی دا هلک تقریبا شاوخوا اوه کاله عمر لري نو که دا ماشوم د هر چا وي زه ورته خپل د ټلیفون شمارې وایم مهرباني دی وکړي په دې شمارو دی زنګ ووهي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي روشن صاحب محترم شمارې ورته وایم اولنۍ شماره تالات د 0 85 53 55 یعنی 0 8 2 3 3 55 55 بل روشن شماره د 0 9 70 42 84 یعنی 0 9 0 2 8 4 6 اتصالات شماره او زل بیا و ام 0 58 53 55 55 روشن صاحب زما دا پیغام بار بار نشر کوي تاسو ته ښه وختونه الله پامن
گرانو دوستانو دا واستاسې هغه پیغامونه چې تاسو په وګو کې د جنو پیدا شوی کسانو په باب معلومات راکاوه تاسو څخه ډیر مننه اوس به هم راسو د خپل هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپل ورکو سویو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي
سلام علیکم زه د لوګر د ولایت د خرواز د ولسوالۍ اوسیدونکی یم د یارګل کلا د کلي چې یو دوست مې د دې کړه راغلی یم چې دې یو ورور ده نادرکه سوی ده چې حکم خان زوی ده نجیب الله نومیږي او دا 15 کاله کېږي چې بیا خوست ولایت کې چالیدلی خو بیا بیا یم درک نشته نو که چاته معلومات وي ډېره مهرباني په دې شماره ما سره تماس ونیسي ارې با شماره 0 5 1 1 0 1 3 او افغان بیسین شماره 0 5 0 5 0 5 تکراروم 0 5 0 9 5 0 5 15 او دا د ما د دوه شماره ده 0 5 0 5 3 1 5 که هر څه معلومات ډېر مهرباني دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي سلام علیکم ازادي راډیو نه ډېر مننه سلام علیکم
سلامونه نه کیسه له ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې خبر وي او ژوند به په خیر تیریږي سمې ولا حاکر بیا لغمان کرغوي ولا سوالی ته هم اړیکه نیولې دا چې زمونږ یو ملګری کامران ولدي بلال ریمه استمخ کی دا کرغایو چارباخ کلی ته نه درکشه کار چاته تاړه معلوماتي ز دوه خبرګ شمیره وای په اندګه را سړی کوونی شي ته سالار شمیره رسی پر آتا یا تلوی شپګا یا دینجا یا ورسته یې تدری او روشن شمیره رسی پر نه حاویا آیا دو پنځوس دو سو اته نه وی شمیره یې زل بیا وای سی پر آتا یا تلوی شپګا یا ینګایا ورسته ته درې او تا روشن شمیره د صفر نه حایا اویا 25 او 298 او واتساپ شمیره هم درته وایي صفر اتا یا ورتل وی ښاګایا 235 بیا خو اخله د چې زما پیغام بار بار نشر کی خو سلام مل
السلام علیکم روشن صاحب تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته هم دا وخت مو په خیر تیر شوی اختر مو مبارک شه لیکن تراغلم عطا محمد نور نورانیم کابل ولایت دی سوز ولسوالی څخه مونږ یو ماشوم نه درک شوی چې د زرداد په نامه دی، د عرفان زوی دی. د ورک شوي جامې سپینې جامې پر تن دي، سپینې خولۍ ده، تورې وسکټ دی. هر چا ته پته وي، زه شمېرې ورته اعلانوم، په دغو شمېرو دې بیا مونږ سره اړیکه ټینګه کړي. نمړې کې ورته ایم ټین شمېره وایم، 0 3 1 8 5 9 2 آخري و. بل ایم ټین شمېره هم ده 0 9 3 0 8 5 4 آخري و. ایم ټین شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 10 15 48. بل ایم ټین شمېره ده چې 0 8 10 15 48. که هر چا ته پته وي، مونږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. تر بیا د خدای په امان، ښه وختونه. بای بای.
سلامونه ونې کلي روشان صاحب تاسو او ټول چې د ازادي راډیو له لارې د ورکو سو ایزان برنامه او ټول اوریدونکو ته ځانګړي سلام کوم. ویله د اختر شپې ورته خیر وینې کړي او د نیکمرغه لوی اختر د جزې مبارکي ورته وایم. زه جام پر ادیم د ایمن ولایت د پیغام پر ادیم مور یو ګران دوست چې هغه محمد نمیږي د پرایي ورور دی او داسې د نار مسلمان ورور ته کله معلومات یې مې دی خپل اړیکه وایي.
ګران ورور جان فریادی، که څه هم تاسو په دغه پیغام کې خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی و، خو ستاسو د پیغام دغه وروستۍ برخه سمه نه اوریدل کیږي او شمیره مو هم بشپړه نه ده ثبت شوې، او ستاسو د ټلیفون شمیره موږ ته په کمپیوټر کې هم نه معلومیږي. نو تاسو لطفاً خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په واضح او بشپړه توګه ولولئ. موږ به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم درته خبر کړو.
السلام علیکم، زه غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما او د ورکو عزیزانو ته ډیر سلامونه وایم. او پس له سلام نه موږ یو عزیز د رمضان په نامو او پلاری سارګل نومیږي چې په کام کوچان دي، کوچانو کې سلمان خیل دي، د لوګر ولایت د خروار او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه درکه شوی د لکور نه. نو دا د درې ورځې کېږي چې دا کس نه درکه ده. له تاسو نه ډېر هیله لرو چې که هر څوک د دې هلک په عقل معلومات لري، یا د ژوند یا د مرګ، نو په دې شماره باندې د زنګ ووهي 0 2 4 5 او 9 1 4 4 5. او بل شماره ده 0 2 4 5 او 0 4 4 5 2 اخري کې 2. نو د مهرباني له مخې د هر چا د معلومات کېږي چې د شمارو باندې د زنګ ووهي. او دا غلک رمضان میږي د سرګل زوی دا په کمپو سلمان خیل ده او کوچان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت. سلامونه درار سمخ تیر جان او ټول کډرمونه اوریدونکو ته. از ما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې، نو کله یې زما आवाज اوري نو ته زما سره اړیکه په همدغه شمیره وینې چې د روشن ده 0 9 0 9 8 4 5 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 0 8 9 4 8. او یا هم بل شمیره چې د افغان دی سیم ده 0 1 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بله السلام علیکم زه لالا لیونه د هلمن ولایت سنگین د ولسوالۍ سره پاړي کوي زموږ یو کلیوال ورک دی د بویدلا په نامه دی نو تقریبا دا یو نیم کال کېږي چې اوس ورک دی. نو پاکستان ته بیولی وو د تداوی دپاره، نو هلته یو ځای مېلمانه وو، نو بیا هغه ملګری د مریض ځینې تښتېدل وو، نو مریض ځینې تللی دي. نو که چېرې چا ته په دې اړه معلومات یې زموږ سره شماره تماس ونیسي، صفر اتاویا ناویا پنځوس اته سوه درې دېرش.
سلام علیکم زادی ټول کارکونکو او ریدونکو سلامونه وایم. ما یو دا کال زیری دا اوس کال کېږي، اتم کال شروع دی چې دا اداره کسی څوک وایي امریکا ته تللی دی، څوک وایي چیرې تللی دی. نو معلومات یې نه کېږي، څه چې غلامه مې دی د ځینه مې عمران دی، د ځینه مې یو مصطفی دی، یو عمران دی. دغه کس چې معلومات وکړي په دغه شمېرې اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اووه صفر اووه بیا اته یو دوه پنځه نه اته شمېرې ځل بیا صفر اووه بیا اووه بیا اته یو دوه پنځه نه اته. خدای په امان. د کونړ دی، د کونړ دی، ساپۍ دی په کوم.
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم، تا ته کوم چې سو وخت د ازادۍ رادیو ته ټولو ته ځانګړی سلام کوم. همدا وخت هم په خیر. زه د ټلیفون لیکې ترانم خالد ارمان یم، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه تاسو سره یو پیغام شریکوم چې زما د تره زوی چې د دالک نوم کامران، د پلار نوم یې رضوان، د کابل ولایت کې نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو د همدردۍ د مخې موږ سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کړئ. صفر اتاویا پنځه نوي شپږش درې سوه پنځه.
سلامونه احتراماتو د ورک شوي عزیزانو خپرونې ټولو همکارانو ته، روشن صاحب محترم تاسو ته شاکر زدران در سره د ټلیفون په کرښه له پکتیکا نه. زما یو د کاکا زوی تاج محمد په نامه باندې دی، اتلس کاله شاوخوا عمر لري. د تېرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته په لاره ورک شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي نو د اوسني وجودو له مخې دې زما سره په لاندې شمېرو اړیکې ونیسي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه شپږ څلور دوه درې دوه درې شپږ پنځه. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه سوه څلور شپېته درویش درویش پنځه شپېته. او بله شمېره ده د واټساپ، صفر اووه اووه څلور اووه شپږ اته پنځه دوه نه، یعنی صفر اووه اویا اووه څلوېښت اته شپېته پنځه سوه نویش. همدغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. او روشن شماره ده صفر اووه سوه نوي اته نوي دوه څلوېښت دوه اویا، یعنی صفر اووه نه صفر نه اته څلور دوه اووه دوه. تاسو مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم ته، او بیا د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته خاص سلام وایم. وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ورسوالۍ نه تاسو سره په ورکوشو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زما د خاله زوی د پلار نوم یې محمد دی، نو هلمند کې نادرکه شوی دی. د دغه شخص په اړه که هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر درې اویا لس دیارلس څلور سوه نهه نوي صفر اووه درې یو صفر درې څلور.
سلامونه روحان صاحب محترم تاسو ته کوم، او د ازادۍ رادیو ټولو خلکو ته دغه وخت نو په خیر. زه خیال زلګی د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زما یو ګران ملګری چې تر څنګ مې هم ولاړ دی، هغه یادونه کوي چې زما یو وراره چې نوم یې محمد ولد جاوید دی، چې عمر یې نهه کاله، پیروزۍ جامې پرتن دي او تور ګلګوتي ویښتان لري. د درې ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یعنی خیوي ولسوالۍ څخه نادرکه شوی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې شمارو اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې هم وایم او بیا د ګران ملګري شمارې مې هم وایم. زما شمارې دي صفر اووه سوه دېرش پنځوس درې دېرش اووه اتیا. تکرار یې وایم، صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته بیا و روشن شماره هم وایم صفر نهه اویا اویا اته څلوېښت درې سوه پنځوس یعنی صفر و نهه و صفر څلور اته پنځه صفر د ملګري امتحان شماره مې ده صفر و اویا څلور شپېته نهه شل اته دېرش یعنی صفر و و شپږ څلور نهه دوه صفر درې اته پای کې څلور شماره یو ځل بیا وایم صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و هیله ده دغه پیغام بار بار نشر شي تر څو دغه ښکلی ماشوم موږ ته په لاس راشي.
درنو اوریدونکو د نن ورځې په خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو ته د خبرېدو وخت نه دی پاته، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته ښه شپې او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم رنگا یار را سا یوارش نازما د څنګه
رنگا یار را سا یوارش نازما د څنګه
چې ز دیو وینا ما دوال سترګي یا ورنګا
چې ز دیو وینا ما دوال سترګي یا ورنګا
پرتا پاند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سپ زور زیو دلی
خوش رنگا یار را سپ زور زیو دلی
اصلی وطن مپل دی سبا برتا زوری
اصلی وطن مپل دی سبا برتا زوری
یوازی مینو مپریش دا چستا پتا میاما خوش رنگا یار را سمجھن را غلیما
خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑ لیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم.